د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعت خپرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا 14 سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال 10 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغانمل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په یو شمیر سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولی دي اندېښنه ښودلې ده. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمنی د مالی وزیر وایي چې هیواد یې له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ دی. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دی به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصې خبرې وکړي چې جرمنی له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولی شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمنی له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 24 میلیارد ډالره مرسته کړې. په عین حال کې متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. په دې مرسته کې د هوایي مدافع د پاتریوت ډوله توغندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یوه ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارورکو ماینونو د موندلو لپاره استولی دي. دا وروسته له دې چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوسته نشتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودېده. د 14 ځاني زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په نتیجه کې کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځو هیوادونو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وتو وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. او د هیواد ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیارۍ لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلی دي چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همداراز ویل کیږي د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. تاسو راوسی قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په درشل کې د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې فعالانو اعتراضیه مظاهره وکړې.
شامدی رو سیداد از افرون مخم په برلین که یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت را ټول شول، دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
په خوست کې د نننۍ چاودنې په اړه به هم جزئیات درکړو.
دا معلومه نه ده چې چاودنه څه سم ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
د هیواد پر رسنیو او خبریالانو له نویو محدودیتونو وروسته د بشري حقونو مدافعانو له اندېښنو به خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به په تیرو دوو کلونو کې د موسیقۍ وضعیت ته کتنه وکړو.
سندرې نه مړ کېږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع له شنونکو سره په خبرو کې څېړو.
تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. اوقات پیکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ د پوره کېدو په مناسبت د اعتراضونو په دوام نن په کابل کې یو شمېر ښځو په پوښلې فضا کې د اعتراضیه غونډو په کولو سره د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر اقداماتو نیوکه وکړه. دوی د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې هم نیوکې وکړې. د اکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني برلین او د کاناډا تورنټو ښارونه هم په دې مناسبت د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د اعتراضیه غونډو ډګر و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د انتقادي مکتب غړو د دوشنبه په ورځ طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په مناسبت په پوښلې فضا کې اعتراضیه غونډه وکړه. دغه ښځو په خپل اعتراضیه غونډه کې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل چې طالبانو ښځې د کورونو په څلورو دیوالونو کې زندانی کړي دي. له دغو ښځو څخه یوې نسرین فرامرز ازادي راډیو ته وویل.
بعد از سپاری شدن دو سال از
په افغانستان که ده طالبانو لواکمنه سخه دو کالا تیریگی دوی افغانستان خزی په بشپړ توګه د کور په سلور دیوالونو کې بندیان کړی دي. موږ د نړۍ د هغو تګلارو پر ضد اعتراض لرو کوم چې تر نن پورې د طالبانو حکومت په واک کې ساتلی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د خود جوشه ښځو غورځنګ په نوم د ښځو یو بل خوځښت هم د دوشنبې په ورځ د اګست پر 15 د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت اعتراضیه غونډه وکړه. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونې ته اشاره شوې ده. په غونډه کې ګډون کوونکي او د دغه حرکت غړي وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل.
اعلامیه زنان همو
په دې نامه کې موږ د بشري حقوقو هغه لوی راپورونه چې د نړۍ د بشري حقوقو بنسټونو په ګوته کړی دي موږ هم په ګوته کړی. موږ د نړۍ په خپلو ټکو غږیږو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دوه کلنۍ سره سم په دغه هیواد کې دننه او بهر د دوی د کړنو پر ضد اعتراضیه غونډې پراخې شوې دي. د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جرمني په برلین او د کاناډا په تورنټو ښار کې هم اعتراضونه وشول. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالې او د کاناډا په تورنټو ښار کې د اعتراض یوې تنظیمونکې زرقا یفتلي ازادي راډیو ته وویل.
نن له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. په ځانګړي توګه زموږ د هیواد له 50% څخه زیات نفوس چې ښځې دي نن ورځ له خپلو ټولو لومړنیو او اساسي حقوقو څخه محرومې دي. دوی د کار کولو، زده کړې او د ټولنې په سیاسي برخې کې د ګډون حق نه لري.
د کاناډا د تورنټو په ښار کې له ښځو سره په لاریون کې نارینه و هم برخه اخیستې وه چې په پریکړلي کې د دوهې د تړون په لغوه کولو او د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو ټینګار وشو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. د جرمني په برلین ښار کې د افغان ښځو د لاریون یوې ګډونوالي فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل.
شامدی رو سیداد از افغانهای
پرون مخم په برلین که یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت را ټول شول او مظاهره یې وکړه. دغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
لنړۍ او د اروپا له خلکو یې وغوښتل چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. طالبان دې په رسمیت نه پېژني او له طالبانو سره دې په هیڅ ډول تعامل نه کوي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په مناسبت د افغانانو لخوا اعتراض یا غونډې دوام لري. د دغو غونډو په اعلامیو کې د طالبانو لخوا د کار، زده کړو، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو په برخه کې پر ښځو د بندیزونو او له ټولو حقونو څخه د دوی د بې برخه کولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل شوي چې له طالبانو سره مرسته او همکاري بس کړي او پر ځای د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. اعتراض کوونکي ښځې داسې مهال نړیواله ټولنه له طالبانو سره په همکارۍ تورنوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان میرمنو د ملاتړ او پر ښځو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو لپاره غونډې کړي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن غرمه په خوست کې و 14 وشو چې څو وزیرستاني کډوال او د خوست خاریانو ته مرګ ژوبله پکې وخته. خو پاکستانی رسنیو دا یو هوایی برید بللی چې د دوی په وینا د پاکستانی طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر تله وسلوال پکې پنه شوی دی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد اوروي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای نن شاوخوای ولس په جید خوست خار په مرکز کې و 14 شوه چې ځینو وزیرستاني کډوالو او د خوست خاریانو تپ کې تلفات اوختی دي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیخه کې درې تنه وژل شوی او تنه ټپیان دي. خو وایي له پیخې د ترنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن د غرمې په 11 بجو د خوست خار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوه ده چې دا معلومه نه ده چې 14 شخصان ته درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
خو هغه لیست چې د خوست ولایتي روغتون ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره شریک کړی پکې ویل شوي چې د نننۍ پیښې له سیمې اته ټپیان او د 5 وژل شویو جسدونه د روغتون ته وروړل شوي چې د دریو جسدونو هویت تر اوسه معلوم نه دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې که نه څه ونه ویل. خو پاکستاني رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې په دې هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسانی په نښه شوي. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلي دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی. په پاکستان کې د نامنیو لړېدو وروسته بیلابیلو پاکستانی چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ور اوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي خپله به اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دا ادعا رد کړې وي او ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کاروي. د پاکستاني چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ هیواد د ناکامۍ مسؤل نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونو د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې درې تنه خبریالان پرون په کندهار کې او 15 نور خبریالان تېره اونۍ په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو.
په افغانستان کې د خبریالانو له پرله پسې نیونو وروسته د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې په وروستیو کې د افغان خبریالانو د نیول کېدو له خبرونو وروسته هغه په افغانستان کې د رسنیو د پراخ اغېزمنېدو په اړه چې له محدودیتونو سره مخ مخامخ دی اندیښمن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د دوشنبه په ورځ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د طولو نیوز خبریال عطا الله عمر، د افغان الایف خبریال وحیدالرحمن افغان مل او د رسنیو فعال شمس الله عمری د یکشنبه په ورځ په کندهار کې نیول شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نورو رسنیو ته ویلي چې دغه درې خبریالان د خبریالۍ نه بلکې د ځینو نورو تورونو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د خبریالانو پرله پسې نیول د اندېښنې وړ بللي او دا یې د بیان د ازادۍ خاموشه کول بللي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د خبریالانو د نیولو ترڅنګ پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي او یوازې په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې درې سیمه ییزې رسنۍ تړلې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته ویل
ادامه چنین رفتارهای خوشبختانه
د دې ډول تاوتریخوالو او نیول کېدو دوام په حقیقت کې د افغان رسنیو د ټولنې لپاره ولوی ننګونه کېدای شي. که دا ډول پېښې دوام وکړي د بیان د ازادۍ غږ به خاموش شي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون هم د وی اعلامیه په خپرولو سره د دغه خبریالانو نیول غندلی او لیکلي دي چې طالبانو له خبریالانو او رسنیو سره له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. دغه فدراسیون زیاته کړي چې دولس خبریالان او د راډیو یو مدیر اوس د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې د خبریالانو له حقونو او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 368 پېښې ثبت شوي چې د رسنیو د کارکوونکو وژل، ګواښل، نیول او تاوتریخوالی پکې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او حقوقي کمیټې مشرې سومیا ولیزاده ازادي راډیو ته ویل
بیشتر از 360
د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې له 368 څخه زیاتې پېښې ثبت شوي دي چې پکې نیول، ټپي کېدل او وژل کېدل او یا هم د خبریالانو په نښه کول شامل دي چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د اطلاعاتو په برخه کې د طالبانو لخوا صادر شوي فرمانونه هم د اندېښنې وړ دي.
له دې جملې څخه درې د وژل کېدو، درویش د خبریالانو د ټپي کېدو او 168 د موقتي نیولو او حبس د قیزیو راپور ورکړل شوی چې دا مهال د 390 نیول شوو خبریالانو ترڅنګ 900 خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورانه په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورزو سیمایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. چارواکو پر دوی تور لګولی چې د درملو په قاچاق او احتکار کې لاس درلود.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایات باو کې اشکان افشین، اردولان تابانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیر یوه لسیزه کې د اسعارو د بایو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک احضارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمنه اوریدونکو شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو استولې غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره زیاته هڅه وکړه چې موسیقي غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي نور سره مني او وایي چې موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دیوی د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وایي افغانستان کې د محل د سندرغاړي پر ستوني لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسي وطني خلکو د شعرو ته ذکر ده، وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها مونږ سندره مړنه ده. سندره نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندره په ستوني باندې او ډیر دروند لاس یې خودل شوی، دا لاس په دوامونه کې سدل ته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو نرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړي کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. په 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شو. ځینې له هواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاتې او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خیش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیته کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګي به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګي راته پیدا شوه. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطنه شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کل دے لنزن تا بانتے ندر کم خار دا پاریس ننگ را هر کل دے کابل پتی دنیا جنت
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، ارشا تخپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور اندا سره باندې ګران دی. زوام چې خدای نو د سې او صلح آرامي راوړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید لري شي، دغه بدبختی
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیا او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان نشي.
مطلقه موسیقي حرام است از نگاه فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوی وي چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قرآن شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالې ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبان و سیاستونه دو ستونزه لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث تنابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیا ول، هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار سي، دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوی کی دا خو د خدای اله ده، همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج او محتاج د سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي، اویس درکې نه لګېږي. هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي، سې وروره ته غږېږي، د مونږ غږ ورسوه او مونږ دغونه له لاسه کېږي.
نور موخ ننی سماو پا دی حیلہ سے دا پیغام نشر سی.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زه د هلمند ولایت ته کې کېد ورسوالي خبر کوم د ته دا افغان دې سنت مول ډیر ګران دی د به چوڅه تر خشته کې
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د زادی رادیو د کارکونکو صدا خاص پیچې مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق مشته نراکول کیږي تقریبا یو کال په حدودو کې مشته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. وخت د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو په پاتې خپرونه کې 15:19 پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس په موکړې خبرونو ته په خوست ښار کې نن یوې 14 درې کسان ووژل او 8 تنه نورې ټپیان کړل. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا 14 سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. بیان دا یادونه هم کوي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یانای وایي اوسمهال 10 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د سره سلیم نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپلونه او نور مواد ویشي. راپورونه وایي چې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمني د مالی وزیر وایي چې هیواد به له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ وي. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دای به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصې خبرې وکړي چې جرمني له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولی شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمني له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې. په عین حال کې متحدو ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. د مرسته کې د هوایي مدافع د پیتریوت دولت غندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یو ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر په تور سمندرګي کې د لارورکو ماینونو د موندلو لپاره استولې دي. دا ورسته لدی چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستینشته ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودید. د 14 زیات زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد له کبله کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وتو وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړی دی او د هیواد ملي لوبډالې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیاری لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همدارس ویل شوي چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د زمری یا اسد څلورشته مچ د اګوست له 15 سره برابر ده. د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره و پرزید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي. خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی، ورورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړي، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي، دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلای، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خبرونې میلمنې د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړي ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ.
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېره یې په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسو په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې نشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید نشتل شوی. او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر، د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورځي، هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 283 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی ادا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغسې فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته کتنه کوو او څیړو، مګر که لاند راته وایاست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، که دې ته سړی توجه وکړي، د طالبانو لپاره سختې ورځې را روانې دي؟
یقینا دا د طالبانو لپاره ټول کار نه دی. زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي. او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري، پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري. او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني راتلونکي دپاره. زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن ماموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن مېلمته او ستاسو ادونکو او ریدونکو ته زړه کومه سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي. نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبان و هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه. نو دوی هېڅ وخت داسې دوی نه و روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې اوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې. نو دوی بیا هم وکړی سوال چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي، خلک له جنګ نه ډېر ستړي وه. نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی، دا صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي. خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند. نو طالبان باید پر رسمیت او پیژندل سی تر څو به وکړو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده. ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقبولین باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاوالې ورځې خبرې شوې وای دې حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلی. همدا ستاسو مطلب دی؟
همدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبان باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه میرمن مموزی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو. خو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تیرو 2 کلو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادی چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشری حقونو نرایتول. په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نرایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي. په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلي او دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کلو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستانه ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه دته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نوه راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وتو لارې ولټوي او مهاجرتونو ته به مخه کړي. بله لویه عمده او اساسي ستونزه چې زه په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم، هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ سي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنی چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه غړي چې هلته فعالیت کوي، پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامي ګروپونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بینالمللي ډګر کې تېرو دو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق سي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د استاد نصرالله ستانگزی څرګندونه مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د دې خبرونه میلمانه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اتمر صاحب، د خغلی ستانگزی په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واورېده او ویل چې د طالبانو او ولس ترمنځ بې اعتمادۍ راغلې. د بې اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې ناوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خغلی ستانگزی صاحب ډېر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو ګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبان ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاف، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله او ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسائلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپل طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډېر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخې له پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېده، د پاکستاني طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کېږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډله په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي د دې په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کورونه کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نورم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کورونو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شمولی د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ، تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره هم له روسیې او د اوسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیتو د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پخو درېږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړه، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هیڅکله یو ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې نه لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمونږ مړی اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک خلک رانسي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران، د پاکستان، د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو بل تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل، هغه ملک تر څو سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا څنګه زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا نه شي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدو نه تقریبا اوباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یوه دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لومړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس دپاره هسې خطر نه دی چې زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نه شي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان بې تاثیر نه شي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې هم دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډله چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو څه سلا مشکلات رامنځته کې او دا سره خوګر بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کیږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کیږي.
مننه. او میرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصن د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاند لطفا
پاشې دا په کلر وخت کې پدې څو نسلي ولې طالبان موږ چې ته دنیا یو وړي موږ نه لاندورم هغه شکل مې منو سره کوي او مې منو هغه قاعده درسي او ته څنګه کړی دا څه فکر نه کوم چې دا به په ټول نسلي وخت پدې کار وسی ولې چې موږ په خپل له جهادي له طرف
ته
تاسو چې موږ ته نه نو ویلي نه نه ویلي دي نو زه فکر نه کوم چې دا څه زړه پیاوړی
ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلای قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوښنیو او د خبرونې لمیلمنو نه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ لته